Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د قوس یالندې درېم او د میلادي 2019 د نومبر 23مه د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې خوراکي موادو ته د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو په باب د ملګرو ملتونو د اندېښنې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي باید د دولت له پالیسۍ او د بهرني سیاست له پنځو کړیو خبر وي. د ایران مرستیال ولسمشر وایي که د دغه هیواد په وروستیو مظاهرو کې شاوخوا هیوادونه لاس ولري ترې خلاص به نه شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د کردانو د ملاتړ لپاره د عراق کردستان ته لاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ډیپلوماټان باید له افغانستان د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او یو شمېر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا وي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي باید د دولت په پالیسي خبر وي او د بهرني سیاست پنځه کړۍ ورته معلوم وي. د افغانستان پر یو شمېر ډیپلوماټانو انتقاد کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاري وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوي، لوړې زده کړې نه لري او حتی په انګلیسي ژبه رواني خبرې نشي کولای. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي پوهنتون د نجونو د لیلیې د ښه امنیت لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. د پروان د دولتي پوهنتون رئیس او یو شمېر محصلانو د رواني میاشتې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې غیر مسؤول وسلوال کسان د لیلیې تاسیساتو ته تګ راتګ کوي او د شپې لخوا امنیتي ګزمه نشته. خو د پروان د والي ویاندی وحیدی شاهکار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه حل شوه.
دا مشکل
بجدی بسیاری چیزی رسیدگی
شد.
دا اینجا تعداد د دې مسئله جدی غم وخوړل شو. د دې سیمې د ساتون کشمیر زیات شو او دلته نور ستونزه نشته. د تعلیمی موسسه په 1440م لمریز کال د دارالمعلمین په ډول فعالیت پیل کړ او په 2000 او په 1420م میلادي کال پوهنتون ته ارتقا وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. دا خبر پرون شنبه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې په دې عملیاتو کې د سری پل د کوهستان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعې قمندان مولوي نور محمد هم وژل شوی دی. په درزاب کې عملیات ځانګړو ځواکونو کړی دي. د درزاب په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې درویش نور وسلوال وژل شوي، 15 وسلوال ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې ثابت شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود، په اسانه به خلاص نشي. ایرانی چارواکو ویلي چې د خلکو اعتراضونه چې د نومبر په 15مه د تیلو او نورو موادو د نرخ د لوړېدو له امله شوي او داسې ویل کیږي چې نږدې 100 ښارونو ته لمن پراخه شوې وه پای ته رسېدلې دي. تهران د امریکا، اسرائیل او عربستان په ګډون پر بهرنیو دښمنانو تور پورې کړی چې په وروستیو ناکراریو کې لاس درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری ویلي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه باید وپوهیږي چې که په ایران کې په بې ثباتۍ کې د هغوی د لاس درلودلو ثبوت پیدا شو، په سیمه کې به د هغوی لپاره ژوند کول آسان نه وي. د جهانگیری خبرې ریوټرز خبري آژانس د ایران د فارس خبري آژانس په حواله خبرې کړي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ادارې او ملګري ملتونه وایي چې تیرونې په ایران کې زیات شمېر اعتراض کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د وژل شویو وګړو شمیر 115 تنو ته لوړ شوی دی. د امریکا د ولس بشر مرستیال مایک پینز پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ. له کله راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي عسکرو د ایستلو ناڅاپي پریکړه کړې، دا لومړی وار دی چې په دومره لوړه کچه امریکایي چارواکی عراق ته ځي. مایک پینز پرون د عراقي کردستان مرکز اربیل ته ورغی او د عراقي کردستان له مشر نوشیروان باریزانی سره یې وکتل. مایک پینس همداراز د عراق په لویدیز ولایت انبار کې د امریکایي ځواکونو اډې عین الاسد ته لاړ او له خپلو عسکرو سره یې وکتل. له مایک پینس سره په دې سفر کې د هغه ښځه هم ملګرې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د کاختۍ له امله د اوکراین پر خلکو تیر شوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال کاختۍ ته هولدو مور ویل کیږي. د اوکراین خلک پر پخوانی شوروي تور پوری کوي چې په 1913 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له امله رامسته شوې کاختي د اوکراین د میلیونونو وګړو مرګ ته لاره هواره کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر په 30مه د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیشه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخښي. د راپورونو له مخې هغه مهال په اوکراین کې له 3 تر 5 میلیونه وګړي له لوږې مړه شوي وو. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 مزني سپه 12:00 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د روانې خبری مجلې په دوام کې به واورې. ملګری ملتونه وایي د هغو افغانانو شمیر به نور هم زیات شي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هدفي بریدونو په ډیریدو اندېښنه شي.
دلتا هدفی وجنی انتحار دلتا بدبختی چې کومې روانې دي باید د دې مخنیوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د پاکستان کنسولګری په اسانه ویزه نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي چې په افغانستان کې د هوا د سړېدو، د جګړې د دوام او طبیعي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. د ادارې پرون شنبه په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره له دې چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږ تر لږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسي یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري کړنل شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په پرونی رپورټ کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوي چې له دې میاشتې یعنی له نومبره تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پورې به د هغو افغانانو شمیر 10.9 میلیونه تلوړ شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 10 برخه د خوراکي موادو مرستو ته اړمنه وي. ملګري ملتونه وایي چې له دې شمیرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2000 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشتوالی، طبیعي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دی. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومې. د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسلوالو نشتو له امله په دوامدار ډول خلک بېکوره کېږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمېر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورټ کې ویل شوي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږ تر لږه یو وار کومک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاکستان کنسولګری ورته په اسانه ویزه نه ورکوي او د کنسولګری مخې ته ولاړ پولیس مراجعین د دې لپاره ځوروي چې پیسې ورکړي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکي دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وایي د یتویم زل دی چې د قونسلګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټول شپه رڼا تیروي خو نوبت ورته نه رسیږي. خلک وایي د باران او یخنۍ شپې دوی په ځان سبا کړي خو چې سهار شي پولیسی په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطا الله خوګنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسولینو سره شریک کړي دي. خوګنی وایي د پاکستان قونسلګرۍ چارواکو ورسره د ویزو زیاتوالی او نورې ژمنې کړي.
هغه ټول سهولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتي دي هم سهولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي د قانون په چوکاټ کې. متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي د ویزو ورکړه خصوصي طور ته د ویزو د ورکړې په شمېر کې زیاتوالی د هغه څه دي چې تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
څه موده وړاندې کونړ ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي راغلی و. هلته یې د یادې ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته هم خلکو ویلي او په ننګرهار کې مې ویلي او مشخص د پولیس د برخود خبره یې وکړه. زما ژمنه دا ده چې مونږ چې کابل ته ورسېدو زمونږ د امنیتي بخش داخلي بخشونو چې پولیس باندې کار کوي د هغوی پلاوی به راځي دا به دقیق وڅېړو.
خاغلی اندرابي زیاته کړه ښه خبره خو دا ده چې د پاکستان د ویزو ورکړه د نورو هیوادونو په څیر شرکتونو ته وسپارل شي چې خلک په اسانه او بې له وهلو ټکولو او سپکاوي ویزې ترلاسه کړي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي پولیس د خلکو د وهلو ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي. څو کاله کېږي چې په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو او د هغې مخې ته له ولاړو پولیسو د رشوت اخستلو او خلکو سره د بد سلوک په اړه شکایتونه کوي. څو ځله پولیس بدل را بدل شول خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت و بجه و پینزلس دقیقی دی و سبو گرو چه نلیوالو مطبات و افغانستان پا عدد سلی کلی. نیویار تایمز رسپانی در افغانستان پر انتخابات و لیکن اخبره کرده. حقه انتخابات چه تر اوس پوری ابتدایی پایلی ندی اعلان شوی. در نیویار تایمز افغان خبریال مجیب مشعل پا دی لیکن اکیوی افغان رای ورکون که در طالبانو لسلگونو حملو سراسرا رای بکسونو تا لارل خونشتی دوی میاشتی پورا کیشی چه. در ولس مشای در انتخاباتو پایلی ندی اعلان شوی او بیا بیا زندی شی. در لیکنی پا دوام که در یو شمیر کاندیدانو اعتراضونو تا همیشاره شوی چه لکبله پا چو ولایتونو که در رایو بیا شمیرل لخن سر مخامخ شوی دی. لهم سرگنده نده چه در انتخاباتو ابتدایی پایلی با کل اعلانی شی. نیویار تایمز وای چه در انتخاباتو پر سر در ناندرویو ترسنگ امنیتی ستونزی همشته. رسپانه لیوی خوا در طالبانو للوری در جگری در زیادی دو یادوانه کری او لبلی خواه ویلی چه در دانالد ترامپ حکومت ظاهران کلک اراده لری چه به هر دول چی کیجی لعتلس کلونو روسته پا افغانستان که در امریکای پوزیانو شمیر کم کری. در دی مقاله پا بلا برخه که در 2014 کال در ولسمشه در انتخاباتو لجنجال روسته در ملی یوالی در حکومت در جوری دو یادوانه شوی خو ورسره ویل شوی چه پا کابل که الویدیزو دیپلماتانو پر لپسی ویلی چه نریوال طولنه په تیره بیا د امریکا متحد ایالاتونه دا ور د ورته معاملې لپاره د منځګړتوب حوصله نه لري. انټرنیشنل پالیسی دایجست خبرونې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې ملګرو ملتو افغان ښځې هېرې کړې نه دي. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د دوستانو په نوم د ډلې یادونه کړې چې مشرې یې په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راز او په دې سازمان کې د بریتانیا دایمي استازی کارن پیرس په غاړه لري. د دې ډلې دنده په افغانستان کې د ښځو د رول ملاتړ بلل شوی دی. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتو په شان په مهمه اداره کې دا نوښت بې سابقې بلل شوی دی. د لیکنې په دوام کې راغلي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو پر ایستلو غور کوي او طالبان د سولې په خبرو کې ګډون کوي او دا دوې مهمې مسئلې د افغان ښځو پر ژوند اغیز لرلی شي. د لیکنې په دوام کې لولو چې 14 کاله پخوا نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د متحدو ایالتونو تر څنګ ودرېده او د دوشنبې د ورځې اقدام د لیکوال په باور دې لور ته یو بل ګام دی. د ولسی جرګې یو شمیر غړو پرون په نامنیو او هدفي وژنو اندېښنه وښوده. د دې جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د جرګې مشي کوله امنیتي وویل چې امنیتي ارګانونه باید د دغو نامنیو مخه ونیسي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د دغه جرګې ځینې غړي وایي د دغو هدفمندو وژنو پر وړاندې هیڅ بنسټ ځواب ویونکی نه دی. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین وویل
پایتخت هم له دې مشکله څخه خلاص نه دی. د سړک پر سر باندې په سپینه ورځ باندې ترور کیږي، نه مسؤل سته، نه امنیتي ټولنې په رهبرۍ کې دي هغوی جواب وایي.
په تازه ورځو کې د سیاسي چارو شونونکی وحید مجده په کابل ښار کې ووژل شو. همداشان دو ورځې مخکې د کابل ښار د 15 حوزې د قصبې په سیمه کې د یو بهرني شرکت پر موټر په ځانوژون کې حمله کې 2 ملکی کسان ووژل شول او دغه شرکت د 4 ساتونکو په ګډون پکې 40 ټپیان شول. بلخوا د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد او په تېره د کابل ښار د امنیت لپاره هڅې پراخې کړي.
دلتا هدفی و جنی انتحار دلتا بدبختی چی کمی روانی دی باید ده مخنوی ده حکومت وظیفه ده دولت وظیفه ده چی دیتا جدی توجه کی.
ده ده غو اندیخنو پر رولان ده افغانستان ده کورنه و چار ده وزارت زواب سده. ده ده غو وزارت ویان نصرت رحیمی وای
ده افغانستان ده خلق و دخمنان و پر رولان ده مو پر طول حیوات که ملیت پرخ کردی څو په کوم سیمو کې چې دښمن وس هم شته ځپل شي. هڅه مو ده چې دښمن باید دومره کمزور شي چې ونه توانیږي هدفمند عملیات ترسره کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې په تېره میاشت کې په وژنو، غلاګانو او داسې نورو جرمونو تورن 321 کسان نیول شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په بلخ ولایت کې د پستې ځنګلونه د لمزتلو له خطر سره مخامخ دي. د پستې عواید هم د نامسؤولو کسانو جیب تلویشي. د بلخ د کرنې اداره وایي چې د پستې ځنګلونه په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې موقعیت لري، نو له همدې امله دوی د دغو ځنګلونو په ساتنه او محافظت کې پاتې راغلي دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
د بلخ په غرنیو سیمو کې د پستې ځنګلونه او بڼونه د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او له حاصلاتو یې ترلاسه شوي عواید هم د غیر مسؤوله کسانو جیب ته ورلویږي. خو له دې سره سره د بلخ ولایت د کرهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د پستې نور ځنګلونه او نوي بڼونه هم احیا کړي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی وایي چې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول 1500 هکتاره ځمکه کې مختلف ځنګلونه شته چې له دغې جملې 15000 هکتاره یې د پستې ځنګلونه دي. هغه وویل چې په بلخ کې د پستې حاصلات تر دې مخکې چې په طبیعي ډول ثمر ته ورسیږي او یا پاخه شي د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه ډول ټولیږي. هغه زیاته کړه چې د پستې راټولونکي د پستې د حاصلاتو هغه عواید چې د دولت اړوند دي هم د کرهنې ادارې ته نه سپاري. پستا په لورو پرتو او غرنیو سیمو کې ده. په تاسف سره باید ووایم چې خلک او نامسؤوله کسان مخکې لري چې پسته په طبیعي ډول پخه شي راټولوي او حتی هغه 12 سلنه عواید چې قانون لمخې د طبیعي منابعو څخه د حکومت حق کېږي هم نه ورکوي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه یې په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي دي او دوی په هڅه کې دي تر څو تر راتلونکي پسرلی د پستې نور باغونه هم جوړ کړي. هغه وایي چې په پام کې ده د روان کال د هوت میاشتې تر پایه د کرهنې اداره د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د پستې د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د پستې تخم بذر کړي. سالم سایی زیاته کړه. هغه ولسوالۍ چې غرنۍ سیمې لري، موږ په همدې سیمو کې ډېره پسته لرو. په بلخ کې په ټولیز ډول په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز باغونه جوړ شوي او هڅه ده چې د پستې لا نور ځنګلونه هم احیا کړو. د بلخ د کرهنې اداره وایي چې دغه ولایت کې په خپل سر او بې موقع توګه د پستې راټولول سبب شوي چې د وطني پستې کیفیت ټیټ شي او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې نسبت نورو زراعتي محصولاتو ته د پستې صادرات ډېر کم واوسي. د شمازون د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په بلخ کې د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه توګه له ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو په اړه اندېښنه ښایي او د حکومت له لوري د دغو ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کوي. په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم د پستې ځنګلونه د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي او هلته هم نامسؤوله کسان په ناقانونه ډول د پستې د ځنګلونو د حاصلاتو عواید ترلاسه کوي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
زمو شغل ازادي راديو او ريد ازادي راديو خبرونه د سهار له وبجو د ماشم تر وبجو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. په انټرنیټ کې زمو شته وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګر ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د حقوق افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په دې اړه هم یو شمیر اوریدونکو د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري پیغامونه راستولې دي. خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر مرسیال په عراق کې کوردانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس پرون عراق ته لاړ. عراق ته د هغه سفر مخکینو اعلان شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د عراق د کوردستان په پلازمین اربیل کې د هغې سیمې له ولسمشر نوشیروان بارزانی سره وکتل او هغه ته یې وویل چې د جګړې په کلونو کې د امریکا او د ټولې سیمې د کوردانو ترمنځ د ارتباط داسې مزي وغځېدل چې د سوله ییزې او سمسورې راتلونکي د جوړولو لپاره به مرسته وکړي. مایک پینس وویل زه په خاص ډول د دې لپاره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم څو له تاسو سره د داعش د خلافت د رنګولو په برخه کې چې د روان کال د مارچ میاشت په خپلو فوق العاده مشارکت خبرې وکړو. دا برای زموږ د وسلوالو ځواکونو د پیشمرګه په سوریه کې د زموږ د متحدو کوردانو له برکته و او موږ وتوانېدو چې په سوریه کې د داعش تر واک لاندې د ځمکې وروستی انچ هم پاک کړو. مایک پینس په اربیل کې وویل چې داسې پرمختګ د کوردانو او امریکا له اتحاد او مشارکته پرته نشو کېدلی. عراق کردستان ولسمشر نوشیروان بارزانی له مایک پینس مننه وکړه چې د داعش د وسوالو پر ضد امریکا له هغوی سره پوځي مرسته کوله. بارزانی وویل چې په داسې وخت کې کردستان ته د مایک پینس تګ ځانګړی اهمیت لري او له عراق او د هغه هیواد له کردانو د امریکا ملاتړ څرګندوي. مایک پینس د عراق په لویدیز ښار انبار کې د عین الاسد پوځي اډې ته چې امریکایي ځواکونه دېره دي ورغی او د تانکس گیوینګ د ځانګړې ورځې په مناسبت یې له هغوی سره ډوډۍ وخوړه. دا د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته عراق ته د پینس لومړی رسمي سفر دی. پینس په داسې وخت کې عراق ته تللی چې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي او په سیمه ییزه کچه هم وضعیت پیچلی دی. د رپورټونو په حواله په عراق کې د دولتي ځواکونو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 360 تنه وژل سوي دي. ویل کېږي چې زرګونه اعتراض کوونکي زخمیان دي. په عراق کې اعتراضونه د بیکاری، د نرخونو د لوړوالي او د اداري فساد پر ضد دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال په ټلیفون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدي سره غږېدلی دی. هغه د عراق پر حکومت غږ کړی چې د مظاهره چیانو په وړاندې دې له زغمه کار واخلي. د سرچینو په حواله د عراق صدراعظم پر دې افسوس کړی چې زیاتو مظاهره چیانو ته تاوان رسېدلی. عادل عبدالمهدي ویلي چې د دې یو علت په عراق کې وروستۍ سختې جګړې دي چې له امله یې د عراق امنیتي ځواکونه له کورنیو اعتراضونو سره کم خو له جګړې سره زیات بلد شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ډیپلوماټان باید له افغانستان د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې که چیرې ثابت شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود په سانه بخلاص نشي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه د عراق له کوردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کوردستان ته لاړ.
د ژوند رنگونه
عبدالمتین کابل ولایت اوسیدونکی په اوکراین کې دکان لرم. بلې
د ټکو دکان لري؟
ټکو دکان لرم. بلې بلې
دا ته کی چې مونږ ګورو دا ټول سرګست کیدی دا کوم ځای نه راوړی تاسو؟
دا هو مونږ دلته خار کې اخلو. خلک دې چین نه راوړي دا تجاران ته چین راوړي مونږ خار نه راوړو. خار کې اخلو
څنګه دا ته فروشي بازار اوس
بس نه شکرې نه کو گزاره کیږي نو خو خدا خدا بند نه
څنګه دا دکان مخبل کرا ورکوي؟
دا کرا ورکو.
څومره کرا ورکوي تاسو؟
1000 روپیه یو کرا ورکو. سالون 1000 روپیه کرا ورکو.
بیا دا ته کی چې تاسو خرڅوي دلته دغه بس نه کوي د کرا پیسې د کور پیسې راوځي کنه؟
کیږي الله پاک ورکوي خپل روزي ورکوي. خدا شکر الحمدلله کیږي. او یو شی کیږي یو زما کې لږ کار نه وړي بیا کار خي.
ځینې کندهاران وایي چې موږ په بیلابیلو نمونه زورول کیږو. خلک څوګرانه دي او رقم پیسې اخلي څوګرانه بل رقم پیسې اخلي. تاسو څنګه؟
موږ نام پیسې اخلي مالیه ډیر اخلي کنه دولت رانه مالیه ډیر اخلي. دغه دکان 14000 روپۍ په موږ باندې مالیه کې کېده. د کال د دولت مالیه جواز راغی دوه کال جواز رانه راغیست 14000 روپۍ دولت ډیر موږ نه مالیه اخلي. فقط دغه اوکراین سایه کې اخلي نو راخته نشته. د
به دولت دغه مالیه او دغه شان اخلي. داس خدمتونه درته کوي کنه؟
نه کومه شي شي خدمت. کانکریټ موږ خپل اچولې دا کوم خپل جوړه کړی په خپل پیسو باندې. نه دولت جوړه کړی نه لار جوړه کړی. دولت هیڅ کار نه کړی.
مثلا باران وري کله کله تاسو دغه دکان هم کانتینر غونډه ده بیا څنګه راته کې مولم دیږي په ازیتېږي کنه ازیتېږي؟
خدای نو چې وڅاڅيږي باران ټیکه خراب کیږي یا ټیکه موږ باندې تاوان ده. نو دا سفر هم خپلش کوو موټر پر راځي شکایي تر سفر جوړو مخته شکایي هم سره لاره ده. هم اوس خط گزاره کوو څه وکړو ځکه بل کار نشته.
وخت نه اچه ده دولت نه.
دولت هم غوښتنه دا ده چې بس د موږ مالیه کمه کړي. موږ باندې مالیه زیاته کړې ده. اشرف غني په دغه چار کونج باندې مالیه کړې ده. نو پل چرخي کې شته نه په کوڅه کې شته په خط دغه چې د ښار تر نږدې ته دی مالیه زیاته ده.
ډېره مننه.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د ټولو داخلي شبکو انټرنیټ ډېر کمزوری دی. باید چټک شي. دا خبره سمیع الله حلیمي تندر لیکلی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی. د خوراکي موادو مسؤلیت نه درلودل عمده عامل جنګ او اقتصادي مشکلات دي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي. په هلمند کې د ژمي پر رسیدو سره خلک له سختو ستونزو مخامخ دي. هله ده چې حکومت ورته پام وکړي. ورور آغا بهار د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي حکومت باید د جنگ ځپلو کورنیو سره عاجل مرستې وکړي. حمید الله حمیدی له لوګر له ازر ولسوالی لیکي وای په دې ولسوالی کې د دوه ورځې کیږي چې سخت واوره وري. یو بل اوریدونکی جعفری لیکي د ډونالد ترامپ پیغام بیا د سولې هیلي تازه کړې دي. او اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې استودیو ته راغلی او میکروفون ورسپارم.